ګوته ورسیږي او چاپ کړم.
که په دې وغږیږو چې تاسې څومره ولایتو ته سفرونه درلودلي دي، آیا بېلابېلو میرمنو سره مو لیده کاته هم کړي که نه، موقع نه ده برابر شوي؟
فرشته جانې، زه له بده مرخه به ووایم چې افغانستان ماته ډېر ناپېژندی پاتې شوی یم. البته د نږدې لیدو په اړه وایم، ما یوازې افغانستان کابل ښار کې ژوند کړی دی او وردګ ولایت ته تللی یم چې خپل ولایت مو دی، یعنې هلته زه زیږېدلی یم. خو د افغانستان بېلابېلو ولایتونو میرمنو سره مې لیده کاته کابل ښار کې شوي دي، ورسره پېژنم، تلیفون کې ورسره اړیکې لرم. میرمن بهیر زیاتر وخت موږ په کلیو بانډو کې، هغه میرمنې چې دوی لیکوالي کوي یا شعر لیکي یا مثلا قلم خوځوي، له هغوی سره ارتباطات لرو او پېژنم. یې ورسره خاله مې ورسره کړي دي، له ستونزو څخه یې خبره یم او کله کله مې توانېدلی یم، یعنی هر کله نه کله کله توانېدلی یم چې د دوی ستونزې د قلم په ژبه سناسه بیان کړم او نورو هیوادوالو ته او یا د نړیوالو غږونو ته یې ورسوم.
بله، کله چې بېلابېلو سیمو کې مو په کابل کې یا په ګمبلزی کې له نجونو سره مخ شوي، آیا داسې نجونې مو هم لیدلی دي یا مو ورسره اړیکه درلودلې چې د کورنۍ غړو یې د لیکوالۍ پر وړاندې ستونزې رامنځته کړي، خنډونه یې رامنځته کړي، وروسته خبره تاوتریخوالي ته رسېدلې ده؟
شته داسې؟ تاسو پوهېږئ چې په افغانستان کې دغه د کلتوري مسایل لږ څه جدي نیول کېږي او خلک نه غواړي چې هغه مسله چې په کور کې پېښه شي هغه بیرون ته وباسي. خو په شخصي توګه ډېر داسې دوستان شته چې ما سره شریکه کړې ده چې یا دوی غوښتل څه ولیکي یا دوی غوښتل چې یو شعر، خصوصا شعر ولیکي، کورنۍ هغوی نه دي پرېښي او یا هم خبره تاوتریخوالي ته رسېدلې ده او د هغوی څخه قلم اخیستل شوی، کتابچه ورته څیرې شوې ده. دا یوه عادي خبره ده او موږ فکر کوو دا تاوتریخوالی نه دی. حتی کله کله نجونې دغه په ټوکه باندې د کیسه کوي چې ما داسې یو څه ولیکل، بیا په کور کې ټول را باندې په قهر شول او هغه کتابچه رانه واخیستل شوه. دوی فکر کوي چې دا یوه عادي جزا ده، په داسې حال کې چې د هغوی استعداد باندې مثلا څومره بد اغېزه کوي، د هغوی په روحیه باندې څومره بد اغېزه کوي. داسې کیسو سره ډېره زیاته مخ شوی یم فرشته جانې. او میرمن بهیر کې هم اکثرا داسې کسان راځي چې دوی وایي چې ما تر اوسه کور کې نه دي ویلي چې زه څه شی لیکم، که کورنۍ ما باندې خبره شي شاید ما ته اجازه را نه کړي.
میرمن بهیر کې تاسې ته د غوره فرهنګیاله جایزه فکر کوم درکړل شوې ده، دا په کومو کلونو کې وه او څنګه مراسم وو چې دغه جایزه مو ترلاسه کړه؟
په لومړي ځل خو په کال 1999 فکر کوم هغه وخت چې کله چې ماته جایزه راکړل شوه، نو هغه وخت ډېر عالي مراسم نه وو، یعنی هغه د کال لپاره هم باید یو څوک غوره کړی وای، چې ځکه چې په هغه وخت کې د میرمن بهیر غونډې ډېرې ټکنۍ شوې وې، ډېر دوستان کم راتلل. نو هغه وخت دوی زه غوره کړم او ویل چې ته باید په دې برخه کې یو څوک ولرو او تا کار کړی دی. میرمن بهیر سایت ما چلاوه، میرمن بهیر فیسبوک پاڼه له ما سره وه، میرمن بهیر کې راپور یې مالک او په غونډو کې ډېر زیات حاضري ما درلوده. نو دغه ایوارد ما ته راکړل شو. دوهم ځل لپاره بیا وروسته چې وو د رڼا کلنۍ مشاعره وه، او یعنی تقریبا دا د همغه لومړنۍ جایزې احیا وه چې هغه جایزه یعنی ما ته نه ورسېدلې، یوازې یعنی ما ته ویل شوي وو چې ته غوره فرهنګیاله یې. بیا همغه جایزه ما ته راکړل شوه او هغه د رڼا مشاعره په ډېر شاندارو مراسمو سره نیول شوې وه. او هغه وخت تقریبا زه توانېدلی وم چې په یوازې ځان باندې د ځلا مجله چې د میرمن بهیر لخوا نشریږي هغې ته کار وکړم او هغې ته مطلب راټول کړم او هغه چاپ ته وسپارم. نو هغه مجله هم وه، د میرمن بهیر سایت، د میرمن بهیر فیسبوک پاڼه، د میرمن بهیر راپور لیکل، دا ټول زما په غاړه وو. او دوستانو داسې فکر وکړ چې باید دې ته دا جایزه ځکه ورکړل شي چې نورې خویندې په دې برخه کې وهڅول شي او دا کارونه سره وویشل شي، یعنې ښه اغېز لپاره دا جایزه ما ته راکړل شوه.
کله داسې شوي چې مثال ډېر کار مو ترسره کړی، ستړي شوي وي، نور دې ویلي چې زه نه غواړم، بس دې هم دومره کار چې مې دی کافي دی؟
بله، کله کله همداسې کېږي چې ماښام همدغه تصمیم نیسي او دې سره ځي خوب ته، خو سهار بیا له بل روحیې سره سړی راپورته کېږي، ځکه چې شعارونو نه تیر شو. افغانستان ډېر زیات کار ته ضرورت لري، دا په یوه تن نه کېږي او موږ باید هغه شرایط بدل کړو. هغه څنګه چې هیله چې موږ تاسو درلود هغې ته ونه رسېدو. نه غواړم چې هغه بل نسل حداقل دغه دا ورسره تکرار شي او داسې ونه وایي چې مخکینی نسل موږ ته هیڅ هم نه دي کړي. نو زه فکر کوم کله کله دغه خبرې زما څخه کله چې زه ستړی شم دا ماته روحیه راکوي او سهار له به نوي هوډ سره راپاڅېږم او بیا وایم چې هغه پرون ورځ وه نن یوه نوې ورځ ده او نوې هیلې باید ولرم.
شخصي ژوند ته مو کړه شو ژوند مو څنګه تیریږي که واده مو کړی د خویندو سره یې اوسم که نه؟
نه ما تر اوسه هم واده نه دی کړی، زه له خپل خویندو سره اوسېږم.
د خویندو لپاره مو الګو بدله شوې یا ډېر کله مو تر کنترول لاندې نیولي؟ درس ووایه، ښوونځي ته باید ولاړه شي، دنده ترسره کړي.
او ډېر کله زه له خویندو ته همدا وایم، لکه ټولې مشرې خویندې چې وایي ښوونځي ته ولاړه شه، باید درس ووایې، مطالعه دې کمه ده، باید دنده واخلې. دا شان ټولې مشرې خویندې فکر کوم خویندې مشر ورونه ته وایي مشرې خویندې، خو نه مې دې غوښتې چې دوی باندې تحمیل وکړم. یعنی نه غواړم چې دیکتاتوره واوسم، یوازې ورسره مرسته کوم او غواړم چې دوی په خپلو پښو ودرېږي.
ډېری کورنۍ کله چې مشران خویندي او بیا زحمت کشي ډېر کار وکړي د ځان لپاره د کورنۍ ټولنې لپاره، هغه باندې ډېر فشار می د کور، ډېر کله کوشش کوي چې ډېر مسؤلیتونه د هغې غاړې ته ورولېږي. کله تاسو سره داسې شوي که نه کور کې مسؤلیتونه سره ویشلي دي؟
فکر کوم کله کله همداسې کېږي. دا داسې نه دي چې نورې تاسو ته په غاړه کې دراچوي. کله کله تاسو خپله داسې فکر کوئ چې دا زه کولای شم دغه مسؤلیتونه ټول واخلم. کله کله زه همداسې فکر کوم چې مسؤلیتونه مې ټول اخیستي. کله کله بیا زه ګورم چې دوی په کور کې ډېر زیات مسؤلیتونه مې دوی ته هم ورپرېښي دي، زه بیرون وم او دوی د کور هغه ټول مسؤلیتونه به دوی سره وي، نو بیا وایم سم ویش شوی دی، ما مې یو څه اخیستي، دوی ته مې یو څه ورپرېښي.
د کور کار نه ترسره کوي؟
ولا زه خو سهار ځم ماښام، سهار راوځم ماښام ځم. که کور کې وم زه بیا ارامانه کښېنم، یعنی داسې کس نه یم چې مسؤلیتونو ته شا کړم. هر څه چې وي که په کور کې وم اشپزخانې ته هم ځم، ډوډۍ هم پخوم، او که بیرون وم بیا نو تیاره یې هم خورم.
د ولایتونه چې ډېر کله نجونې راځي بیا په کابل کې زده کړو ته دوام ورکوي او بیا وروسته کار کوي، ډېر کله کلیوالو د خوا هم ستونزې ورته پېښېږي، تاسو سره کله داسې شوي؟
فرشته جانې، په دې برخه کې وایم چې زموږ کلیوال یا اکثرا زموږ کلیوال وطنداران چې دي په افغانستان کې، دوی ډېر ښه پراخ ذهنیتونه لري، جګړې نه دي پرېښودي، شرایط نه دي پرېښودي. زه چې کله دوی وینم دوی هر وخت ماته وایي، رادیو کې مې د مصیبه اورېده ډېر افتخار مې وکړ، فلاني ځای کې مې ولیدې، تلویزیون کې ډېر خوشحاله شوم چې ومیلیدې، ماته ډېره روحیه راکوي او دوی ډېر په فخر زما نوم اخلي. او زه فکر کوم چې دغه شرایطو دغه سې وضعیت راوستی ده، که نه ټول غواړي چې پرمختګ ولري، ټول غواړي چې ټولنه بدله شي، او ټول غواړي چې د نارینه او د ښځینه په برخه کې د زده کړو شرایط ښه شي او ټولنه مو پرمخ ولاړه شي. خو له بده مرغه چې داسې شرایط رامنځته کېږي چې په هر کلي کې یو دوه داسې کسان دي چې هغوی دغه وضعیت بدلول نه غواړي او تقریبا بیا کلی دوی ته تاثیر لاندې راغلی وي.
وروسته کې پیغام مو نجونو ته څه دی، نورو میرمنو ته هم پیغام څه دی، څنګه وکولی شي هغوی هم خپل پټ استعدادونه وروزي؟
نجونو ته او میرمنو ته په لومړي سر کې دا وایم چې باید لوړه حوصله ولري، باید هغه څه چې په زړه کې دي د هغوی لپاره حداقل یو ځل کوشش وکړي، هیڅکله دې ونه پرېږدي چې دا هغه څه چې په هیله چې لري یا شرایط یا وخت هغه ترې واخلي، خپلو هیلو ته دې ژمن واوسي، هغوی ته دې کار وکړي. او میندو ته بیا دغه سپارښتنه لرم چې او هیله ترې لرم، سپارښتنه نه، زه له دوی څخه هیله کوم چې خپلې لوڼې دې د خپلو هیلو په ترسره کولو کې ورسره دې مرسته وکړي، او یوازې د میدان دې ته نه پرېږدي چې هلکان باید مخته ولاړ شي او نجونې باید شاته پاتې شي، یا نجونې د کور او د پخلنځي لپاره یوازې باید پاتې شي. نو همیشه کله چې ما زه وینم کم چې مایندې په دې برخه کې کم کاری کوي زه غوی سره بحث کوم وایم چې نه باید لونه ته هم دغه مغسې حق ورکړي چې زامونه ته هم ورکړئ او دلته هم په دوی باندې غږ کوم چې لطفا خپلو لونه ته هم د زامونو په څیر حق ورکړي او بیا وګورئ چې دوی څنګه تاسو ته ثابتوي چې دوی هم ستاسو د زامونو څخه کمی نه دي او ستاسو سر لوړولی شي.
ډېره مننه چې موږ خپرونې ته راغلی. درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې راسره ملتیا مو وکړه. تر دې دمه تر بیا هم په لاس پاره.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خپرېږي.
نا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سم ربی منی سم رگران زندگی تیرو نا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داست دے رک کرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزم کے غم آد آسمان پا غم دے پوہن کرو وزدی رن ری دو مکان نظر